8 صبح را نشان می‌دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون استودیو را به همکارم احمد شیبر می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کو دا ساجی رادیو د دې سات د خبرونه لویه برخه ساجی رادیو یادوی مجلې پروگرام ته ځانګړې شوې ده، خو په خبری برخه کې به وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشه او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندون خبرې کو. تر هر څه مخکې خبرونه کابل نن د لسکونو هیواد دو او نړیوالو سازمانونو د غونډې کوربه دی. برښنا شرکت ژمنه کوي چې ډېر ژر به د برښنا رامنځته شوې ستونزه حل شي، او د ایران د حکومت ویاند او د امریکا د ملي امنیت سلاکار په کورونا اخته شوي. کابل نن سیشن به د سام د دوهم یا وسلی غونډې کوربه دی. د افغانستان د مالی وزارت ویاند وویل چې د دې غونډې مشي د افغانستان او فنلند حکومتونه او ملګري ملتونه کوي چې افغان ولسمشر اشرف غني به یې په خپلې وینا پرانیسي. شمروز خان مسجدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې کیږي.
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. د هغه وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ
د سام لومړی غونډه چې پرون د سباندې سلويشتو هیوادو او نړیوالو ادارو د اساسو په ګډون په کابل کې جوړه شوې وه، هم دوی برخې درلودې چې په یوې کې د کورونا ویروس له کبله د اقتصادي اغېزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې، او په دوهمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وشو. شاغلی مسجدی وویل چې په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د مالی وزارت او د ملي امنیت شورا استازیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیال، د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او هم د مدني ټولنو او ځینو خصوصي سکتورونو استازیو برخه درلوده. د افغانستان مالی وزارت وایي په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنیوا د راتلونکي غونډې په اړه هم خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوې اقتصادي ستونزې په هواري کې د مرستې ژمنه وکړه. وانګي د افغانستان، پاکستان، چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ناوخته جوړه شوه دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په یوه ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل چې دغو هیوادو دغو لوړپوړو چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په پام سره پر دې ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به هغه مهال لا اغېزمنې تمام شي او ټولو ځپل شویو کسانو ته به ورسیږي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ شي.
د صحیح اغېزونو او کاریو په هکله او په دې هکله چې د کرونا ویروس اغېزمنه مبارزه وسی، زیاته کړه چې دا امر تر هغه ناشونی ده چې بشردوستانه اوربند تامین شي. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه تر څو بشردوستانه اوربند تامین او د افغانستان جمهوري دولت سره د سولې خبرو اترو ته آماده شي.
لاسوجي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان برښنا شرکت وایي تر خپل وسهاسه کوي چې ډیر ژر له ازبکستان څخه نور 200 میگاواټه وارداتي برښنا افغانستان ته انتقال شي. تاجکستان ویلي چې د اوبو د کموالي له کبله نشي کولای ټول 350 میگاواټه برښنا چې له افغانستان سره یې ژمنه کړې برابر کړي. د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د برښنا په وسیله دوه سر به د کابل او څو نورو ولایتونو د برښنا سونه هواره شي.
تاکه شو له خسته ډیر ژر 200 نور اضافي میگاواټ برښنا هم د ازبکستان څخه واخلي چې مجموعا 300 میگاواټ سره د واردات څخه شي، چې سره له تاجکستان به 200 سالويخت ته جګیږي او موږ 100 میگاواټ خپل تولیدات داخلي لرو چې دا خپل عامل دا دی چې موږ کولای شو چې قسمن یعنی پرچوي بوي خو ډیر کم پرچوي بوي. اوس موږ هیله د وطنوال نه دا چې هغه کم مصرفي دی په دې برخه کې له موږ سره کم مصرفي دی.
تاجکستان ویلی چې یوازې 26 میگاواټ برېښنا افغانستان ته اوس صادرول شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته راشي او د هغې اوکراینۍ الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري په اتمه په ایران کې وویشتل شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پرون د پولنډ په پلازمینه وارسا کې خبرې غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه شوي دي له ایرانه به د ډېر تاوان غوښتنه وکړو. ښاغلي کولیبا زیاته کړه چې دی د تاوان اخیستو اندازه نشي بیانولی او د خبرو په ترڅ کې به دا معلومه شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د جولای په 9 او 10 چې په دې اړه کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وراوښتی دی. د اوکراین په مسافر وړونکې الوتکه کې چې د جنوري په 8 په تهران کې د پوځ په توغندي سهمن وویشتل شوه ټولې 1,60 سورلۍ ووشل شوې. په دوی کې 14 افغانان وو. د افغانستان حکومت د دې افغانانو کورنیو ته د تاوان غوښتنه کړې ده. د ایران د حکومت ویاند علي ربيع په کورونا ویروس ته اخته کېدو له کبله په روغتون کې بستر شو او ایراني رسنیو دا خبر پرون ورکړ. بل لور ته د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په کورونا ویروس اخته شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کووید-19 ناروغي اخته شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفحه د ولسمشر په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د ناتو د غوښتنې ماتړ ماموریت په دې هیواد کې د بیړنۍ اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشه شهرزاد اکبر د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یوناما نوي راپور ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول قرباني د منلو وړ نه دي. دغه راس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ویلي چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي څو د سولې خبرو ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر د دوشنبې په ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,202 ملکان په افغانستان کې وشل شوي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره د یونما ورستی راپور د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون او د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت اندیشنې راپورول دي. په دې راپور کې افغانستان د نړۍ په سطحه د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامن هیواد بلل سوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جګړې د ټولو اړخونو څخه د سمدستي اوربند او د سولې خبرو د پایل غوښتنه لري.
آمار بلند تلفات ملکی در 6 ماه گذشته قابل قبول نیست.
دوی په تیر شپه رو میاشتو کې د ملکی تلفات لوړ شمیره په هیڅ صورت د منلو نه ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په وار وار د تاریخوالي د کمیټو د اوربند او د سولې خبرو د پایل غوښتنه کړې ده. د دې لپاره چې د ملکی وګړو د مرګوب له مخ ونیول سي او په مجموع کې بشری حقوقو ته د خلکو د لاسرسي امکان برابر سي.
افسایش بیافهم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما د دوشنبه په ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان 2020 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1,202 ملکي وګړي په دې هیواد کې وژل شوي دي او 2,160 نور ملکیان ټپیان شوي دي. دغه شمېرې د تیر میلادي کال د ورته مودې پرتله په ملکي مرګ ژوبل کې 15% کموالی شي. خو د یونما په راپور کې راغلي چې د دغه کموالی اصلي علت د نړیوال ځواکونو د عملیاتو کموالی دی، نه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو کموالی. په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز له طالبانو او حکومت څخه غوښتي چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته حاضر شي. د غوښتنه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې کړې ده. نو موري ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې راکم شي.
The violence is too high. The UNAMA report.
دوی وایي تاوتریخوالی ډیر لوړ دی. د یونما راپور د ملکی تلفاتو په اړه جزئیات ورکړي دي. موږ ټول پوهیږو چې د تاوتریخوالی له ډیرې دوه سره ملکی وګړي ډیره بیا پرې کوي. بینان تاوتریخوالی باید کم سي څو فرصت ولرو د سولې پر لور حرکت وکړو. په یوه وخت کې ناتو د هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نمنلو وړ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډیره ملکی مرګ ژوبل اړولې ده. دغه سازمان پر ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالی پر دوام د طالبانو ټینګار د سولې فرصت ته زیان رسوي. نو له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالی په کمولو سره پر خپل ژمنو ودرېږي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د یونما په نوي راپور کې طالبان د یادې ملکی مرګ ژوبلې د 33% مسؤل بلل سوي دي. خو دغه ډلې بیا د یونما راپور رد کړی او بیا اساسه بللای دی. د وسلوالو طالبانو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې یونما خپل وروستی راپور د هغو شمیرو پر اساس چمتو کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا یې ترلاسه کړی دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي چې د ملکیانو د تلفاتو ډیروالی خلک د سولې پر بهیر بې باوره کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې وسو، طالبانو خپل جنگیالیو ته سپارښتنه وکړه چې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې خپل بریدونه ودروي، خو د افغان ځواکونو پر وړاندې یې جګړې دوام لري. د سولې خبرو د پیل لپاره د ټولو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړو شدت نه دی کم شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو د ټولو ټیسټ شویو مواردو په شمیر کې 14.5% کموالی راغلی دی. د غشمیری په دولتي روغتونونو کې د مشکوکو نمونو په ارزونه پوري اړه لري او خصوصي روغتونونه پکې نه دي شامل. خلک وايي ډیری ناروغان اصلا روغتونونو ته مراجعه نه کوي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین پراپور کې.
سره له دې چې په اکثرو کورونو کې به داسې ناروغان وي چې د کووید-19 علائم ولري یا پې اخته وي، حکوم ناروغان چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي په شمیر کې کموالی راغلی دی، خو په ورته وخت کې خصوصي روغتونونو ته د دغو ناروغانو ورتګ ډیر شوی دی. مونږ افغان جاپان روغتون ته ورغلو، هغه روغتون ته چې د کرونا وایروس د خپرېدو په لومړیو کې پکې ډیری ناروغان بستر وو، خو نن وضعیت بدل شوی او ناروغان ورته لږ ورځي. د یاد روغتون دهلیزونه چې 3 میاشتې مخکې له ناروغانو ډکو اوس تش دي، او ډیر لږ کسان لیدل کېږي چې د کرونا وایروس د ټیسټ لپاره دغه روغتون ته ورځي. خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې دولتي روغتونونو ته لږ ورځي. ځینې کابل خاریان په دې باور دي چې د دولتي روغتونونو تجهیزات او وسایل د خصوصي روغتونونو په پرتله لږ دي، له دې امله پرې د خلکو باور کم شوی دی. د کابل اوسیدونکي احمد ولی او نادره وایي
وضعیت داسې وو چې د مریضانو بیروبر ډیر زیات وو او صحیح خدمات یو څه ښه ارزانه شول خلکو دپاره. د دولت امکانات هم دومره نه ول چې خلکو ته په هغه سټنډرډ باندې چې باید صحیح خدمات ارزه شوي وای ارزانه شول، نو په دې اساس باندې د خلکو اعتبار چې په دولتي شفخانو باندې یو څه کم شو.
به خاطر یک مردم به شفاخانه دولتی که اشتراک نمی کنند به خاطر تداوی، چون هم وسایلش ندارند، از خاطر مردم به شفاخانه شخصی مراجعه می کنند.
اوس خصوصی روغتونونو هڅه پیل کړي چې د کرونا وایرس د تشخیص لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې سباندې 14% کمی راغلی دی، حال دا چې پخوا د دغو مثبتو پیښو شمیر 30% و.
که 741 مورد سامپل گرفته شده که تنها 121 واقع مثبت داشتیم. به این مفهوم
101 تلویخ نمونه واخیستل شوی، یوازې 121 مثبت وی. دا په دې مفهوم دی چې د مثبتو پیښو شمیر 14.5% دی او دا یو ښه خبر دی، خو معنا یې دا نه ده چې د کرونا له بحران څخه وتلی یو. تر هغې چې د مثبتو پیښو فیصدي 15% ته ټیټه شي، بیا نو ویل شو چې کرونا ویروس کنټرول شوی او عادي حالت ته راګرځېدلی یو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې له تېرې 1.5 میاشتې راهیسې په کابل کې 15 روغتونونه توانېدلي چې پر کووید-19 اخته کسان تشخیص او خدمتونه وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 121 و. په افغانستان کې دا مهال پر کووید-19 د اخته ناروغانو ټول رسمي شمیر 16,155 کسانو ته رسېدلی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
روغتیا نړیوال سازمان سوایی
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولای شي. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو یادبی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده.